په افغانستان کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون نن دوی ته د ورسیدلو شکایتونو او اعتراضونو په اړه خپل وروستۍ پریکړه اعلانوي. د دې کمیسیون وایاند علي رضا روحاني پرون ازادي راډیو ته وویل چې د دوی پریکړې شاید د ځینو احتمالي کاندیدانو پر برخلیک تاثیر وکړي. د افغانستان د سولې عالي شورا او د علماو د شورا یو ګډ پلاوی له طالبانو سره د حکومت د سولې د مذاکرو پر څرنګوالي د خبرو لپاره دوهې ته ځي. د دواړو شوراګانو استازو نن په کابل کې رسنیو ته وویل چې دا پلاوی به په دوحه کې د وسلوالو طالبانو له استازو سره کښېني او خبرې به ورسره وکړي. په بغلان کې امنیتي چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو د دې ولایت پر نهرین ولسوالۍ حمله کړې ده. د بغلان د پولیسو ویان زبیح الله شجاع نن ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو بیګا له څلورو خواو پر نهرین حمله کړې وه چې دوه پولیس پکې زخمیان شوي دي. شجاع وویل په حمله کې دوه وسلوال طالبان وژل شوي او څلور زخمیان دي. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس پر کانګرس ژغ کړی چې یو شمېر هیوادونه چې د روسیې پر پوځ د متحدو ایالاتو د بندیزونو له امله متاثره کېدلی شي په پام کې ونیسي او خوندي یې کړي. ماتیس پرون په یو بیان کې وویل چې روسیه باید د خپلو خصمانه کارونو بیا پرې کړي، خو د امریکا متحدان او هغه هیوادونه چې واشنگټن د اړیکو د ټینګولو هڅې ورسره کوي باید پر روسیه د بندیزونو له امله اغیزمن نشي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمو سلامونه او نیکی هیلی ومني. زاد النافع همت د زهرو کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوی يم. د دې اونۍ په خبرونه کې په دیاله راپور لرو چې افغان حکومت سش کال د کوکنارو د کښت په اړولو کې خپل ټاکلي هدف ته نه دی رسیدلی. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهر کې مهم پیښو ته راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
په کابل ښار کې د یو کور د تلاشۍ پر مهال لسګونه کیلوګرامه نشي مواد ونیول شول. د کابل امنیه قمندان داود امین د سه شنبه په ورځ رسنیو ته وویل چې د یو سل یو نمبر اسمایي زون له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د نهمې ناحیې په اړوند سیمه هوتخیلو کې یو کور تلاشي او اویا کیلوګرامه تریاکي ونیول.
در ساحه بازار هوتخیل
د بازار په سیمه کې اویا کیلوګرامه تریاک له یو تن تورن او یو کلاشنکوب سره نیول شوی دی. مخ کولای شو چې د دې کسانو په نیولو سره لوی مافیایي ډلې ته ځانونه ورسوي.
د کابل پولیسو په ورستیو میاشتو کې د نشي موادو د قاچاق کوونکو او خرڅونکو پر وړاندې عملیات ډیر کړي او تر دې مهاله پلسګونو کسان نیول دي. دوبۍ ته د 400 د قاچاقو پر مهال یو تن ونیول شو. د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر د سرحدي پولیسو په خبر پاړه کې راغلي چې پولیسو یو تن هغه مهال ونیو چې 115 ګرامه چرسي د لډو پونوم ګیم په تختو کې ځای پر ځای کړي او غوښتل د هوایي ډګر لارې دوبۍ ته یوسي. په دې وروستیو اونۍ کې قاچاق کوونکي ډیره هڅه کوي نشئی مواد د هوایي ډګرونو له لارې له هیواده بهر قاچاق کړي چې تر اوسه یې په لسګونه کسان نیول شوي دي. د روان کال په وروستیو میاشتو کې په غزنی ولایت کې د نشئی موادو لسګونه قاچاق کوونکي نیول شوي دي. د غزنی ولایت امنیه قمندان فرید مشال د سه شنبه په ورځ رسنیو ته وویل دوی په تیرو شپږو میاشتو کې د نشئی موادو یو دیش قاچاق کوونکي نیولي او له دوی سره یې سلګونه کیلوګرامه نشئی مواد هم نیولي چې د هیواد له جنوب څخه یې مرکز ته قاچاق کول. ښاغلی مشال له خلکو غواړي چې له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې له دوی سره مرسته وکړي.
موږ ټول اوزو مربوطه اوزو ته ګډ یو دغه پرسونل د مدیریت مالي خبر فلان جوړ کړی دی. ستاسو د لارې سم ټول د غزنی پر شریف ولسو باندې ځخ کو چې هر ځای پروشنده د مواد مخالر ویني نږدې ترين پولیس ته خبر وکړي او موږ هم کشف فعالیتونه په دیار کې شروع دي او ان شاء الله موږ به د غزنی صدابت بوټي د مردار په جدات به دا موږ کوو.
خغلی مشل زیاتوی چې په دې وروستیو کلونو کې په غزنی کې د کوکنارو کښت صفر شوی وو، خو سږ کال بیا د اجرستان ولسوالۍ په ځینو سیمو کې چې د طالبانو تر واک لاندې ده کوکنار کرل شوی دی. په هرات ولایت کې 15 کسان د نشئی موادو د قاچاقو په تور ونیول شول. د هرات امنیه قمندانۍ ویان عبدالحد ولیزاده د چهارشنبه په ورځ آزادۍ راډیو ته وویل چې د هرات او فراه ولایتونو دوه اوسیدونکو چې له څه مودې راهیسې په هرات ښار کې نشئی مواد خرڅول د دوشنبه په ورځ له 2.5 کیلوګرامو چرسو سره ونیول شول. په دوه و نورو پیښو کې له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو درې نور کسان هغه مهال ونیول چې غوښتل یې نشه یي مواد د پرچون په ډول په هرات ښار او انجیل ولسوالۍ کې خرڅ کړي. دغه ډول له دوی سره په مجموع کې 2.5 کیلوګرامه چرس او هیروین هم نیول شوي دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز اړوندو محکمو 13 کسان د نشه یي موادو د قاچاقو په تور نیولي او له یو څخه تر 10 کالو پورې په بند باندې محکوم کړي دي. د عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موحد د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د 13 کسان چې د بیلابیلو امنیتي ادارو لخوا د نشه یي موادو د قاچاقو په 13 قضیو کې نیول شوي، بل د دوسیو تر بشپړ کېدو وروسته د محکمې په علني غونډو کې له یو څخه تر 13 کالو پورې په بند باندې محکوم شول. خغلی موحد وایي چې په تېره اونۍ کې امنیتي ادارو په 11 ولایتونو کې 10 قاچاق کوونکي د نشه یي موادو د قاچاقو په تور ونیول، چې په دوی کې 2 ښځې او یو ایرانی هم شامل دی. لودي سره 14 کیلوګرامه هیروین، 8 کیلوګرامه تریاک، 1.6 کیلوګرامه چرس، 10 ټابلیټکا ګولۍ او 14 کیلوګرامه شیشه هم نیول شوې ده.
مسکا وتکو چې د نشي مواد په برخه کې د غونې مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د نشي مواد پر ضد مبارزې وزارت سر شکل د کوکنارو په اړولو کې خپل ټاکلي هدف ته نه دی رسیدلی.
کمکاری مسئولین
لنشه مواد سره د مبارزې په برخه کې د چارواکو بیغوري او پاملرنه نه کول د کوکنارو کښت او تولید ته لار هواره کړې ده.
په بغلان ولایت کې سږ کال د کوکنارو کښت کم شوی دی.
دا تیر کال په پرتله سږ کال سره له دې چې د کوکنارو کښت مو له منځه نه دی وړی، بیا هم په ولسوالیو کې لږ کوکنار کرل شوي وو.
دا چې تر درملنې وروسته د معتاد کورنۍ کوم مسؤلیتونه لري په دې اړه له ډاکټر منصور ارشاد سره مرکه لرو.
زموږ په ټولنه کې معتادین له تداوي وروسته په ډېرو بدو نومونو یادېږي. د دغسې القابو اورېدل خپله د معتاد روحیه ډېره خرابوي.
او د خبرونې په پای کې ډرامه هم لرو.
دا کور نه دی، سم زندان دی زندان. زه نور په دې کور کې نه اوسېږم.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. پر روان میلادي کال کې په مجموعي ډول تر 3 لک هکتار ډېرو مځکو کې کوکنار کرل شوي چې حکومت یوازې له 500 تر 600 هکتار مځکو کوکنار اړولې دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت د سروې رئیس نجیب الله احمدي ازادي راډیو ته وویل لومړنۍ لاسته راغلي شمېرې ښیي چې سږ کال په افغانستان کې 3,28,000 هکتار مځکو کې کوکنار کرل شوي او دوی غوښته چې له دې کوکنارو څخه لږ تر لږه په سلو کې 15 یې واړوي، خو د ناامنۍ او همغږۍ د نشتوالي له امله خپل دې هدف ته ونه رسېدل. په ولسي جرګه کې د نشه یي موادو پر ضد مبارزې کمیسیون یو غړی وایي چې د ناامنۍ تر څنګ د جدي موقف او عملي پلان نشتوالي هم د نشه یي موادو کښت او تولید ته لاره هواره کړې ده. په دې اړه مرسجن ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاز ته نکې وړاندې کوي.
د افغانستان له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت څېړنو لومړنۍ شمېرې ښیي چې په 2018 میلادي کال کې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې په 328,000 هکټار ځمکو کې کوکنار کرل شوي او بزګرو د ډېری ځمکو تریاک هم ټول کړي دي. د نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت د سروې رئیس نجیب الله احمدي ازادي راډیو ته وویل چې په روان میلادي کال کې ډېری کوکنار د کندهار، ننګرهار، لغمان، کونړ، کابل، بلخ، بدخشان، فراه، فاریاب، بادغیس، سمنګان، بغلان او هرات ولایتونو په ناامنه سیمو کې کرل شوي دي. کاغل احمدي وایي چې په دې سیمو کې ناامني د کوکنارو د کښت اړولو مخه نیولې ده. خدا چې په جنو امن سیمو کې هم کوکنار نه دی اړول شوی، په دې اړه ښاغلی احمدي وایي
په 2018
کال کې په 328,000 هکتار ځمکو کې کوکنار کرل شوی ول. موږ باید له 2% to 15% پورې د کوکنارو کښت اړولی وای، خو خپل دې هدف ته ونه رسیدو. په دې 2 ولایتونو کې له 50% to 60% هکتارو پورې ځمکې له کوکنارو څخه پاکې شوې دي. په 93 کوکنار په هغو سیمو کې کرل شوي چې ناامنه دي. په کومو سیمو کې چې امن دی هلته بیا د مربوطه ادارو ترمنځ همغږي نشته.
ښاغلی احمدي زیاتوي چې له 2014 میلادي کال راهیسې د ناامنۍ له خاطره د کوکنارو اړولو کلنی پلان سم نه دی عملي سوی او موږ خپل ټاکلي هدف ته نه یو رسیدلي. دا په داسې حال کې ده چې د کندهار له نشه یي موادو سره د مبارزې ریاست وایي چې په کندهار کې بزګران د کوکنارو له کښت سره لیوالتیا نه لري، خو د شمالي ولایتونو مسؤلین بیا په خپلو سیمو کې د کوکنارو د زیاتوالي خبره کوي. غور هم یو له هغو ولایتونو څخه دی چې سږکال ډېر کوکنار پکې کرل شوي دي. د غور ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې د رئیس په وینا سږکال په دې ولایت کې د کوکنارو د کښت پر ضد کمپاین نه دی سوی. د ولسی جرګې له نشه یي موادو سره د مبارزې کمیسیون یو غړی چمنشاه اعتمادي وایي چې د ناامنۍ تر څنګ د جدي موقف او عملي پلان نشتوالی هم د نشه یي موادو کښت او تولید ته لاره هواره کړې ده.
له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د چارواکو بې غوري او پاملرنه نه کول د کوکنارو کښت او تولید ته لاره هواره کړې ده. له بده مرغه چې په وروستیو کلونو کې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې داسې ستراتیژیک او د عملي کېدو وړ پلان نشته. اوس چې نشه یي مواد ډېر شوي او د مبارزې د برخې چارواکي ناامني پلمه کوي، دا سم دلایل نه دي، بلکې دا عذر تر ګناه بدتر دی.
له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت بیا د افغانستان امنیتي ځواکونو له لومړیتوبونو څخه د نشه یي موادو د مبارزې وتل د کوکنارو د کښت او تولید د زیاتوالي لامل بولي او له امنیت شورا څخه غواړي چې له نشه یي موادو سره مبارزې ته دې له تروریزم سره د مبارزې د پلان په سر کې ځای ورکړي. دغه ډول ښاغلی اعتمادي وړاندیز کوي چې امنیتي ځواکونه او نشه یي موادو ته ځانګړي سوي ظرفیتونه باید په نورو برخو کې ونه لګول سي، ځکه چې له نشه یي موادو سره مبارزه د طالبانو او تروریستانو مالي سرچینه وچوي.
محمد ایاز تنک په دې اړه راپور اوروه چې سږکال د نشه یي موادو پر ضد مبارزې وزارت د کوکنارو په اړولو کې خپل ټاکلي هدف ته نه دی رسېدلی. اوس بغلان ته ځو او بیا هم د کوکنارو د کښت په اړه خبرې کوو. د بغلان ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د تاریاکو پر خلاف مذهبي تبلیغات، د تاریاکو د بیې ټیټوالی، د هوا بدلون او د څارویو لپاره د وښو کموالی د دې سبب سوی چې د کوکنارو په کښت کې کموالی راسي. د دې ولایت بزګران وایي چې که دولت زراعت ته پام وکړي او خلک بدیل کښت ته وهڅوي، نو په دې ولایت کې به د کوکنارو کښت راکم سي. په دې اړه بشیر احمد غزالي راپور چمتو کړی چې مسکا هوتکی وړاندې کوي.
د بغلان ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې رئیس فضل حق اندرابي وایي چې د دې ولایت خلک د کوکنارو له کښت څخه خواتور شوي دي. بزګران وایي چې که دولت له دوی سره د حلال کښت په برخه کې مرسته وکړي، نو بزګران به هیڅکله هم کوکنار ونه کړي. ښاغلی اندرابي بزګرانو ته عامه پوهاوی، د هوا بدلون او د څارویو لپاره د وښو کموالی د کوکنارو کښت د کموالی سبب ګڼي.
د تیر کال په پرتله سږ کال سره له دې چې د کوکنارو کښت مو له منځه نه دی وړی، بیا هم په ولسوالیو کې لږ کوکنار کرل شوي وو. د هوا بدلون او د څارویو لپاره د وښو کمښت او په دې برخه کې له ستونزو سره مخ کېدل هغه دلیلونه دي چې سږ کال د تیر کال په پرتله په بغلان کې د کوکنارو په کښت کې کموالی راغلی.
دغه راز د هغو ولسوالیو بزګران چې پخوا به یې تریاک او بانک کرل، اوس د نشه یي موادو له کښت څخه ناهیلي شوي او وایي چې نور خپل خوخه تریاک نه کری. خو پښتنه داده چې بزګران ولې کوکنار کری. د بغلان ولایت د پل حصار ولسوالۍ یو اوسیدونکی غلام سرور په دې اړه د بیلابیلو دلیلونو یادونه کوي.
کیلو یې په لس زره اته زرو ته راکښته شول، له اتو زرو پنځه زره شول، خو بالاخره اوس یې کیلو په زر افغانۍ ده. په زر افغانۍ هم څوک نه اخلي، په علت یې نه پوهېږم. خو اوس خلک خپله پښیمانه دي. ملایان وایي چې د کوکنارو په کښت سره ځمکه اویا کاله د الله له ذکر څخه پاتې کیږي، ایمان او عقیدې ته مو زیان لري، روژه او لمونځ مو نه کیږي.
بزګران وایي چې که دولت دوی ته سړی خونی جوړي او دوی بدیل کښته وهڅوي، ښایي په څو راتلونکو کلونو کې هیڅوک هم کوکنار ونه کړي.
د اندراب خلک ټول باغونه او زراعتي ځمکې لري، خو د دې ولایت پر میوو، پیازو او پټاټو باندې پانګونه نه ده سوې او سړی خونې هم نه دي ورته جوړې سوې تر څو د بزګرانو حاصلات په سمه توګه خوندي او بیا خرڅ کړای شي. باید دولت پر دې برخې پانګونه کړې وای تر څو د ځمکوالو پام د میوې باغونو ته واوړي او د کوکنارو له کښت څخه لاس واخلي.
د بغلان ولایت د زراعت رئیس عبدالوهاب خیرزاده وایي چې د بزګرانو د هڅونې لپاره ګڼ پروګرامونه په پام کې لرو تر څو دوی د کوکنارو له کښت څخه لاس واخلي.
په مجموع کې زموږ ټول فعالیتونه د کوکنارو د کښت لپاره ښه بدیل دی چې دا مهال د بیلابیلو ولسوالیو په شلو ټوټو ځمکو کې په امتحاني ډول زعفران کرل شوي چې دا خپله یو ښه بدیل دی او دې ته ورته لکه سږ کال د سري او اصلاح شویو تخمونو ویش. دغه راز مو د بزګرانو لپاره د سړو خونو وړاندیز هم کړی دی تر څو وکولی شو چې د دوی محصولات ورکې وساتو.
بغلان په شمال ختیځو ولایتونو کې د تریاکو د تولید تایید په سر کې راځي او د معتادینو شمیر هم په دې وروستیو کې له نږدې 2000 څخه 8000 ته اوچت شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې په بغلان ولایت کې له څلورو کالو راهیسې د کوکنارو د کښت پر خلاف اقدام نه دی شوی. له همدې امله د کوکنارو د کښت کچه له 160 هکتارو ځمکې څخه 1200 هکتارو ته لوړه شوې ده.
مسکا هوتکو چې په بغلان کې د تاریاکو د کښت په اړه راپور راوړوه.
عدالت او له فساد سره مبارزه. که غواړی د فساد موارد د ازادي راډیو له لارې مسؤلینو ته ورسوئ، نو د هر یک شنبې په ورځ له دریو تر څلورو بجو د دغه شمیرو له لارې له موږ سره په اړیکه کې شئ. 0999 شل 15 30 څلوېښت 0998 225 او یا هم د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼې له لارې خپلې پوښتنې له موږ سره شریکې کړئ. www.facebook.com/azadiradio.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوري چې په 2016 منځنۍ سپو خبريږي. اوس تر درملنې وروسته د معتادینو د کورنیو پر مسؤلیتونو خبرې کوو. څېړنو ښودلې چې ځینې معتادین تر علاج وروسته بیرته په نشو اخته کیږي. طبي ډاکټران وایي چې که کورنۍ د دې ډول خلکو په اړه خپل مسؤلیت په سمه توګه ادا کړي، نو تداوي سوي معتادین بیرته په نشو نه اخته کیږي. دا چې کورنۍ د تداوي سوي معتادینو په اړه کوم مسؤلیتونه لري، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز تر نکړه ډاکټر منصور ارشاد سره مرکه کړې او په پیل کې ځینې پوښتلې چې د معتادینو تر درملنې وروسته هغوی ته پاملرنه څومره ضروري ده.
د احتیاط د ناروغۍ په تعریف کې همدا ویل کېږي چې احتیاط یوه ټولنیزه ناروغۍ ده. په اکثره معتادین په لومړي سر کې ډېرې کورنۍ ستونزې لري. په دې اساس د تداوي یوه ډېره اصلي برخه د هغو د کورنیو په ملاتړ او د کورنۍ په زحمت پورې اړه لري. که داسې ووایو چې د احتیاط په تداوي کې د کورنۍ ونډه د احتیاط د تداوي د ملا د تیر حیثیت لري هم نو مبالغه به نه وي، ځکه معتادین په فعاله درملنه کې د یوې محدودې مودې لپاره تداوي ترلاسه کوي، خو له هغه وروسته کله د رغېدنې په لور ځي او د دوی د کورنیو ونډه پکې ډېره اساسي ده. که چیرته کورنۍ ملاتړ ونه کړي، ډېر احتمال دا لري چې هغه تداوي ناکامه شي.
کورنۍ باید کوم ټکي په پام کې ونیسي چې معتاد غړی یې بیرته نشو ته مخه نه کړي؟
کورنۍ په دریو مراحلو کې د تداوي په برخه کې مسؤلیت لري. اوله کې د کورنۍ ونډه د مریض په آماده کولو کې ډېره زیاته مهمه ده. که چیرته کورنۍ په مناسب شکل معتاد سره کار وکړي، هغه دې ته حاضر کړي، تداوي پروګرام شروع کړي، نو د دې رول پکې ډېر مثبت ده. په دوهمه مرحله کې د فعال تداوي په جریان کې باید کورنۍ برخه واخلي، خپل مریض پوښتنه وکړي او د راتلونکي ژوند لپاره ډاډګیرنه ورکړي. او په درېمه مرحله کې له تداوي وروسته مرحله ده چې هغه ډېره حساسه ده او اکثره د مخدره موادو کاروونکي په دغه مرحله کې بیرته د ناهیلۍ له امله د مخدره توکو استعمال ته مخه کوي. که چیرته په دغه مرحله کې کورنۍ په فعال شکل سره له خپل معتاد غړي سره کار وکړي، د هغه د رغېدنې په پروسه کې خپل مسؤلیتونه ادا کړي، نو یقینا د دې کسانو تداوي به ډېره مؤثر وي او دوی به د ټول عمر لپاره د مخدره توکو له بیا استعمال وژغورل شي. زموږ په ټولنه کې معتادین له تداوي وروسته په ډېرو بدو نومونو یادیږي، په دوی باندې اعتماد نه کېږي، پیغور ورکول کېږي. د دغسې القاب اورېدل خپله د معتاد روحیه ډېره خرابوي. د بیا اخته کېدو لپاره یو غټ دلیل همدا بلل کېږي. نو پکار ده چې ټولې کورنۍ هغه ته د یو تداوي سوي ناروغ په سترګه وګوري، نه د یو ګناهګار په سترګه. شک قرباندې کول او بې اعتمادي او بې احترامي فضا رامنځته کول دا بیا مخدره موادو ته د مخ کولو یو ډېر غټ دلیل ده. او د دې تر څنګ کېدای شي دغه کسان په کورنۍ کې ډېر زر په قهر شي، نو د کورنۍ د غړو ګډ کار له دې سره ډېر مهم ده. هر کورنۍ چې کوم معتاد غړی لري، دوی ته پکار ده چې تر هر څه مخکې د احتیاط د مرض په رابطه خپل معلومات لوړ کړي. که چیرته دوی معلومات پیدا کړي، نو دوی به پوه شي چې ډېر دغه کارونه چې یو معتاد غړی یې کوي، هغه د دوی په دماغ کې دغسې تغییرات راځي چې هغه د دوی له کنټرول او ارادې بهر دي. نو په دې مرحله کې دوی لاسنیوي ته ضرورت لري.
د کورنۍ په مسؤلیتونو کې یو هم د معتاد څارنه ده. که په دې اړه معلومات راکړي چې یو کورنۍ خپل معتاد غړی څنګه وڅاري؟
معتاد باید په دې شکل سره ونه څارل شي چې هغه فکر وکړي چې په ما اعتماد موجود نه ده، ځکه د شک فضا رامنځته کول د تداوي د ناکامۍ او د بیا اخته کېدو یو مهم علت ده. اما په غیر مستقیم شکل سره کېدای شي د هغه څارنه وسي، په داسې شکل چې هغه ځان تحقیر او توهین ونه بولي، کېدای شي د هغه له ملګرو معلومات ترلاسه شي. که چېرته مخدره موادو معتادین بیا ورسره ناسته ولاړه شروع کوي، خپل کار ښه توګه مخته نه بیایي، باید یو مشورې په شکل په یوه ډېره ښه او په محترمانه ژبه ورسره خبرې وشي، تر څو له دې لارې د هغه د بیا اخته کېدو مخنیوی وسي.
یوه کورنۍ څنګه کولای شي چې معتاد غړی بوخت وساتي؟
کورنۍ ته باید بعضې مهارتونه وروښودل شي، داسې مهارتونه چې هغه څنګه خپل معتاد غړی خوشحاله ساتلی شي، څنګه هغه سالم مصروفیتونه پیدا کولی شي. په کورنیو کې هغه غړی چې هغه یو څه معلومات لري، هغو ته پکار ده چې هغه یو تداوي شوي معتاد د ورځنیو پروګرامونو لپاره یو مناسب مهالویش جوړ کړي. تر ټولو ډېر ښه مصروفیت کار کول دي، د هغه تر څنګ د زده کړو د حرفوي تعلیماتو او د مهارتونو د زده کولو بعضې پروګرامونو ته کېدای شي هغه معرفي شي. بعضې نور ټولنیز فعالیتونه دي کېدای شي په هغو کې دخیل شي، او یوه ډېره ښه بدیله لاره سپورت په فعالیتونو کې او تداوي سوی معتاد شاملول دي. دې لپاره چې دی هم خوند واخلي له ژونده، هم په سالمو مسایلو مصروفه شي. یو کس که هغه لیک او لوست کولی شي، مطالعه کولی شي، کېدای شي د کتابونو په مطالعې وخت تیر کړي، او له دې لارې هغه لذت چې مخکې د مخدره موادو له کارولو اخیست له دې لارې واخلي.
د افغانستان په ځینو سیمو کې داسې کورنۍ شته چې ټول غړي یې په نشو اخته وي، که د یو معتاد علاج وشي او بیرته کور ته ولاړ شي، ممکن بیرته معتاد شي. په دې صورت کې څه کول پکار دي؟
اړینه ده چې کورنۍ ټول غړي تداوي شي. خوشبختانه موږ ډېر داسې پروګرامونه لرو چې په هغه کې د کورنۍ ټولو غړو ته تداوي برابرېدای شي. موږ د تداوي مختلف ماډلونه لرو، په یوه بڼه کې کولی شو خپله خدمات د ناروغ کور ته ورسوو. په عین حال کې بعضې داسې مراکز لرو چې د زنانه او ماشومانو لپاره دي، او ځینې نور د نارینه او غټانو لپاره دي.
د درملنې وروسته د محتاجونو د کورنۍ د مسؤلیتونو په اړه مو له ډاکټر منصور ارشاد سره زموږ د همکار محمد ایاز تر نک مرکه اورېده.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړي خپرونه په افغانستان کې د نشه یي توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پس له دې هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
د ازادي راډیو د نو اوریدونکو د دې د زهرو کاروان خبرونه ورستي برخه ته راورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوره ډرامه لرو. د ډرامی کیسه داسې ده چې جاوید معتاد وي او ټوله کورنۍ ورسره په تکلیف وي، خو مور او پلار یې روغتون ته بیایي او علاج یې کوي. جاوید بیرته د پخوا په شان عادي ژوند پیل کوي، چې په دې کار سره هم جاوید او همه کورنۍ خوشحاله وي. یوه شپه د ډوډۍ خوړلو پر مهال ناڅاپه جاوید مرور کیږي او له کوره وځي. مور یې تر یوه کاله پورې یوې او بلې خوا ته سرګردانه ورپسې ګرځي، خو بیا هم جاوید نسي پیدا کولی. دا چې جاوید ولې له کوره ووت او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
خزه، جاوید چیرې دی؟
جاوید په خپله کوټه کې دی.
ورته وایه چې ډوډۍ ته راشي، دی ولې شپه ورځ په کوټه کې وي؟
سمه ده، ورته وبه وایم. جاوید، او جاوید.
بلې مورې، څه وایې؟
مور دې قربان سه، ډوډۍ ته راسه.
سمه ده مورې، دا دې راځم.
خزه، جاوید ته لکه علاج هیڅ ګټه نه وي کړې، بیا هم هغه دی دی او هغه یې خوینه دی.
دا دې مورې، راغلم.
راځه بچه، هلته دسترخوان سر ته کښېنه.
سمه ده مورې، دادا کینما.
جاوید، موږ تا سره څومره زحمت وګاله چې ستا علاج مو وکړ، ته خو بیا هم هماغه پوډری یې.
ولې پلاره، څه مې وکړه؟
ټوله ورځ لکه ملنګ په کوټې نه نوتلی، سړی لږ له کوره راوځي او دی خو اخوا وګرځي. ستا خو اوس هم ټول خوینه دې پوډری دي.
ته یې کوټه څه کوې؟ چا ته خو یې ضرر نه دی رسېدلی. پخوا به په میاشتو میاشتو له کوره ورکوم، و چې په کور کې ناست یې او موږ ټوله ورسره خوشحاله یو. ته وایه چې ولې د باندې نه وځې؟ د باندې به نو څه وکړه؟ بېرته هغه پخوانی ملګرو ته ورسې.
لاره، دا دې څوم وار دی چې ته ماته پیغور راکې او پوډرې راته وایې. بس دی، نور دا سپکاوی نه شم زغملی.
خیر دی زویه، پردی سړی خو نه دی، خپل پلار دی. یوه خبره یې وکړه، بیا کړه.
مورې دا اول ځل نه دی، په هره خبره کې پوډرې راته وایي. ته ووایه زه تر چا کم یم او چا ته مې څه ضرر رسېدلی دی؟ ها زه نور دا سپکاوی نشم زغملی. دا کور نه دی، سم زندان دی زندان. زه نور په دې کور کې نه اوسېږم.
والکه ودرېږه، زما خبره خو واوره، په دا توره شپه چېرته ځې؟
هر چېرې چې ځم ځم، هغه زما کار دی، زه نور لاړم.
پرېږده دومره ډېرې زارې مه ورته کوه.
او سړیه، ته ولې هلک تار ورته پوډرو پیغور ورکوې؟ اوس خو شکر دی جوړ سو. دا ستا سره ښایي چې ځوان هلک ته انوار پیغور ورکوې؟
نو دا خو رښتیا وایم.
تا خو هم پخوا سود کاوه، که تا ته څوک سودخور وایي خوا دې نه بدېږي؟
بس د ښځې اعصاب مه راخرابوه، پخوانۍ خبرې مه راپورته کوه.
ته ولې پخوانۍ خبرې راپورته کوې او جاوید ته پوډرې وایې؟ ها په څه تکلیف مو د هلک علاج وکړ؟ ډاکترانو راته وویل چې د پوډرو پیغور مه ورکوئ. که بل چا لا پوډرې ورته ویلی تا به یې مخ نیولی، خو ته په خپله هره ورځ ورته پوډرې وایه. ډاکټر صاحب اجازه ده؟
راځه خوري راځه.
سلام علیکم ډاکټر صاحب.
وعلیکم سلام. راځه پر هغه چوکۍ کښېنه.
ښه سمه ده ډاکټر صاحب، دادې کښېنم.
ښه خوري، وایه څه مشکل لري؟
ډاکټر صاحب، ستا به په یاد چې زما د معتاد زوی علاج ستاسې په چپخانه کې اوس.
او ستا زوی مې یاد دی، جاوید یادوي؟
هو جاوید یادوم.
ولې خدای دې خیر کړي، په جاوید څه شوي دي؟
جاوید زوی مې بېرته په نشو اخته سو.
ولې څنګه بیرته په نشو اخته شو؟
پلار به یې کله کله پوډرې ورته ویل. اخر یې یوه شپه زړه تنګ سو. پلار ته یې وویل چې ته ولې ما ته د پوډرو پیغور راکوې؟ بس هغه وچ له کوره ووت او بیا رانغی.
یاره دا خو ډېر بد کار شوی دی. ښه بیا څه وشو؟
تر یوه میاشت منډه او ستړیا وروسته مې پیدا کړ. ګورم چې په یو چټل لښتي کې ناست دی او بیا هم هغه غم لړلي پوډر څکوي.
اوف بیچاره څومره ښه جوړ شوی و. ښه نو څه یې ویل؟
ډېرې زارۍ مې ورته وکړې چې نشه پرېږده او کور ته راسه، خو زما خبره یې ونه منله. ډاکټر صاحب اوس یو چاره راوښه چې زوی مې نشه پرېږده او بېرته کور ته راسه.
خورې په دې کار کې تاسې خپله ملامت یاست. ما خو تاسې ټولو ته وویل چې جاوید ته به د پخوانۍ نشې پیغور نه ورکوئ، تر یوه وخته به یې هر ناز منئ او خوشحاله به یې ساتئ.
ما خو خوشحاله ساته، خو پلار یې خیال نه ساته. څو وارې مې ورته وویل چې هلک ته د پوډرو پیغور مه ورکوه، ځوان دی بد یې ګڼي، خو د زما خبره نه منله. خیر اوس یو چاره راوښیه.
هغه وخت جاوید خپله غوښتل چې نشه پرېږدي، اوس باید بیا هم دی په خپله خوښه علاج ته غاړه کېږدي. یوه لاره یې دا ده چې پلار یې په مهربانۍ په خلا کړي او وعده ورسره وکړي چې بیا به پیغور نه ورکوي.
ډاکټر صاحب، پلار یې کله دا کار کوي؟ هغه یو کبرجن او سټمبه سړی دی. که دومره عقل یې درلودی نو اول به یې له هلک نه خفه کولی.
بله چاره نشته، موږ په زور د چا علاج نه کوو او نه ګټه لې سر نه وایم بیخي. بله چاره نشته، په زور د معتاد علاج نشي کېدی، موږ په زور د چا علاج نه کوو او نه ګټه لري. که علاج هم وکړو نو څه وخت وروسته بیرته په نشو اخته کیږي.
د ازادي راډیو د نو اوریدونکو د دې اونۍ د ظاهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، فرق نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لندی
هر شنبه د ماسپخین لدو تر څلورو بجو.